د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواخیم او د درو بجو په خبرونه کې ساسه قربان. په لومړی نیمه غنټه کې به تاسو ځینې ریپورتونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه غنټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدل شئ، مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه دا تاسو ته خبرو. خو لومړی به شاهین بنیری ته ورشو، هغه به تاسو خبرونه وایي.
مهم خبرونه: د شمالي وزیرستان په میرالی کې د خدی مبارک شاهی سلور قبیلو د سلور ځایي وګړو د لدرکېدو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د سرو سپینو زرو د پروژې ریکوډک په اړه د صوبایي سمبلی سره معلومات شریک کړي دي. او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله پټیل ماټیل کې یو شمېر ښځې زخمیان شوي. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان په میرالی کې د خدی مبارک شاهی قبیلو د سلورو ځایي وګړو د لدرکې کېدو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون مظاهره چانه ته په وینا کې د سیمې مشرانو ویل چې 15 میاشتې وړاندې وسلوالو لرزمکه د دوی سلور کسان تښتولي دي، خو انتظامی تر اوسه په دغه اړه څه کاروایی نه ده کړې. دوی زیاته کړې چې د جنوري لومړۍ نیټې پورې انتظار کوي، خو که دغه کسان ونه موندل شو نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې یو ځایي مدني فعال جمال کاکړ اوئل:
کچرته د میژو د کسونو رها نشول، او په دې احتجاج شبه مزید تیزی میژوري، هغه که د پولیو بندول وي او که هغه د بجلی بندول وي، دا احتجاج به په تدریج سختوي چې سپېره دغه کسونه آزاد کړي شوی نه وي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لدرکه کسانو د منډرو لپاره هر ممکنه هڅه کوي او دوی به زر د تختونکو د منګولو څخه خوش کړل شي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د سرو سپینو زرو د پروژې ریکوډک په اړه د صوبایي سمبلی سره معلومات شریک کړي دي. د بلوچستان وزیر الله امیر عبدالقدوس بزنجو پرون په کویټه کې یوې غونډې ته وویل چې د ریکوډک پروژه کله هم پټه ساتل نه غواړي، نو ځکه یې په دغه اړه د اسمبلی ان کیمرا غونډه راغوښتلې وه. نوموړي زیاته کړه چې حکومت غواړي چې په دې پروژه کې د بلوچستان لپاره لویه ونډه ترلاسه کړي. بلخوا د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو او د وکیلانو اتحادیې د اسمبلی د ان کیمرا غونډې مخالفت کړی او تورې پورې کړی دی چې حکومت په دغه اړه پوره معلومات د ولس سره نه شریکوي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ وویل چې که د ریکوډک په اړه پوره تفصیل د ولس سره شریک نه شو نو د حکومت پر ضد به عدالت ته خواست کوي. د یادونې وړ ده چې دسمبر په 20مه د بلوچستان اسمبلی غونډې ته خبریالان هم نو پرېښودل شوي او یوازې د اسمبلی غړیو پکې شرکت کړی و. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کړل شوی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر ټیپ یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد ریاض بنگش وویل چې په دغه اړه یې په وار وار د پیښور کور کمانډر او عدالت ته خواستونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد هایکورټ د پاکستان د مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14مه حکم کړی و چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټیلیفون انټرنیټ سہولت بیا فعال کړي. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا پیښو تصدیق شوې ده. ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14مه رپورټ شوی دی. او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله پټیل ماټیل کې یو شمېر ښځې زخمیانې شوې دي. مظاهره کوونکو ښځو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه. دا مظاهره پر داسې مهال وشوه چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو محدودولو په لړ کې وروستیو ګامونو په افغانستان دننه او په نړۍ کې غبرګونونه راپارولي دي. په کابل کې د مظاهرې ګډونوالو مشال لیډو ته ویلي طالبانو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره ډزې وکړې او په دغه ګډوډي کې یو شمېر ښځې زخمیانې شوې. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو شاهین بنیری تاسو خبرونه وویل. لومبی ریپورت ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، په میرالی کې خلکو یوه جرګه کړې ده او تر جرګې وروسته یې ویلې دي چې که د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې د هغو څلورو کسانو د راخوش کول لپاره ګامونه وانخلي چې پنځه میاشتې مخکې وسلوالو تښتولي، نو دوی به د جنوري په لومړۍ نیټه یو ځل بیا مظاهرې شروع کړي او دا مظاهرې به تر تیرو هغو ډېرې سختي. دا خلک وایي چې دغه څلور کسان ولسی وګړي دي چې وسلوالو تښتولي دي، او دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې داسې تښتونې کېږي. خو د دوی په وینا باندې چې امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي کړي. بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې تښتول شوي کسان پیدا او راخوشې کړي. په اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
په میرالی کې د خدی مبارک شاهي څلورو قبیلو خلکو لاریون او پس احتجاجي غونډه کړې. حکومت نه یې غوښتنه کړې چې پنځه میاشتې کېږي چې رزمک کې د دوی څلور کسان وسلوالو اغوا کړي. لا هم حکومت انتظامیه د دوی د بازیابۍ هیڅ درک نه دی معلوم کړی. دوی زیاته کړه چې د جنوري لومړۍ نیټې پورې انتظار کړي، که بازیاب نه شول نو په سخت احتجاج به لاس پورې کوي او ټول سړکونه به بندوي. د میرعلي اوسېدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وایي چې په غوښتنو ستړي شوي.
پنځه شپږ میاشتې مخکې د رزمک په مقام باندې د مبارک شاهي او د خدیوې د کلي څلور کسانو نظام الدین، عبدالهادي، رفیق الله او عبدالقسم اغوا شوي دي. نو د دې قومې په خپلو تور باندې د انتظامیې سره او د سکیورټي مختلف ایجنسۍ او ادارې سره نوستې لوړ کړه د جرګې مرکې شوي دي، خو څه داسې خاطر خوارې زلټې نه ده ورکړه. نو نن د شپږې قومې جرګه وه په خدیوې باندې، او جرګې دا فیصله کړې ده چې موږ مجبور یو احتجاج به کوي او د یکم جنوري نه به د خدیوې روډ بند وی دی نه معلوم وخت رسې. که چېرته د میژو دا کسونه رها نه شول او په دې احتجاج شوي مزید تېزي میژوري هغه که د پولیو بندول وي او که هغه د بجلۍ بندول وي، دا احتجاج به په تدریج سختوي چې څه پرې دغه کسونه آزاد کړي شوي نه وي.
د میرعلي یو بل اوسېدونکي او د غونډې ګډونوال عادل داوړ وایي چې روزانه خلک اغوا کېږي، امنیتی ادارې پولیس ته امن باوري کړي.
دا جرګه خو ډیره وګرځېدله د سیول او د ملټري انتظامیې سره چې قیمت او دی نوسته پوسته وشولې، خو دغه نه مایوس روغلله. نو د دې خال کې دغه د تشویش اظهار وکړل چې په وزیرستان شې د دمره چک پوسټینه دي، د دمره فوجینه دي، د دمره څوکۍ دي، د باوجود چې قیمت او پرڼو ورځ باندې خلک اغوا کېږي او په میاشتې میاشتې لا درکه کېږي، د دې خال کې د بازیابۍ د پورا د مشتره بله لیار پوته نه شوله. واحد اپشن دغه ده چې د یکم جنوري باندې میرا د میرمشاو د باندې پر روډ باندې یو احتجاجي مضبوطه درنښه نه وي، او دغه درنوي د وخت پر جاری وي چې سه پر دغه قصون چې د کیمه وکړي شوی دي ریاست په دې پس کوشش نه وکړه او دغه بازیاب کړی نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان په دې اړه وویل چې د سلور اغواشو کسانو د بازیابۍ لپاره د شروع ورځونه د دوی هڅې روانې دي، هر ممکن کوشش کړي، تماکړي چې زر بای بازیاب کړي. د میرعلي خدی قبیله سلور نور کسان هم د فروری په 22مه نیټه د شوانه وسلوالو اغوا کړي ول، چې اته میاشتې پس د وسلوالو لمنګولو څخه آزاد شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 14,500. او 1,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلی شئ. او که مشال ریډیو پر ریډیو نه اورئ نو د مشال ریډیو د موبایل اپ او ویب سایټ باندې هم شته، د مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. تاسو ته موږ د کرکټ په اړه باندې لږ وروسته غواړو چې ځینې معلومات درکو، خو راځئ چې اوس یو رپورټ واورو. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د ملي امنیت یو پالیسی منظور کړل. د دې نوي پالیسی ډیر تفصيلات نه دی ورکړ شوی، خو تمه ده چې کله یې تفصيلات په ډاګه شي چې چارواکي وایي راتلونکي هفته کې دیش په ډاګه شي، په هغه کې به د تحریکی طالبان پاکستان په اړه باندې چې حکومت ورسره څه کوي په هغه اړه باندې به خامخا یو څه خبري، ځکه چې تیر هفته د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی وو چې په دې اړه به پالیسی واضح شي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پی پر ضد باندې بیلابیل عملیات هم کړي دي او په دې وروستۍ کې ورسره مذاکرات هم کړي. د 2021 کال د نومبر په 9 د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې اوربند هم کړي وو. ټي ټي پی د یو مشتنه اوربند ونه غځوه تر هغه وروسته یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د جرمني خبري اژانس د یو رپورټ تر مخه دې ډلې یوازې په بلوچستان کې د 1400 بریدونو ذمواري منلې ده. ټي ټي پی په داسې حال کې بیا سر راپورته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ.
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت دیو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پېښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پېښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمنی آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمنی آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړي دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړي دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوش دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکی دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین د ښاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د خبري غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کېږي او تر ډېره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین خبرونه لږ وروسته تاسو ته پام دی غړی کې نشو تقریبا 15-14 منټه وروسته. او په دې خبرونه کې دا ځلی تاسو پر دې بحث اورئ چې په افغانستان کې چې کوم حالت راغلی دی د اگست 15 وروسته چې د طالبانو واکمنی راغلی ده، نو هغلته ډېرې خبرې اعلان چې د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شوي دي او ډېرې رسنۍ چې دي هغه بندې شوي هم دي. د دې وجنه د بیان ازادي څومره تروړل شوې ده او دا په څه معنی ده؟ د افغانستان لپاره ډېر خلک وایي چې دا یو تیاره راتلونکي په معنا ده. خو نور تفصیلی تاسې په مشال آنلاین خبرونه کې اوریدلی شئ. د مختلفو اړخونو او د طالبانو نظر هم په دغه پروګرام کې شته دی، تاسې لږ وروسته واورئ. د کرکټ په اړه باندې مو غوښتل چې درته ووایو او د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات دا دي چې د هند او د ساوت افریقا یا د جنوبي افریقا ترمنځ چې د لوبه همدا اوس روانه ده، ټیسټ میچ دی، دا د دوی کولمبیا ټیسټ میچ د پسنچورین کې په جنوبی افریقا کې او په دې میچ کې پاول پانی کې هند چې د پاولینی اننګز کې 328 رنزونه کړی وو او بیا د هغې په جواب کې جنوبی افریقي 190 رنزونه وکړل او اوس چې دی اوس بیا هند خپل دویمه پاڼۍ شروع کړې ده، دویم اننګز یې شروع کړی دی او په دغه اننګز کې په دویمه پاڼۍ کې هند تر اوسه پورې 90 رنزونه کړي دي، درې لوبغاړي آؤټ شوي دي او په دې توګه باندې دوی لیډ چې دی هغه رنزونه چې مجموعي رنزونه دي د اولې پاڼۍ د دویم پاڼۍ هغې په حساب باندې هند 209 رنزونه مخکې دی. دا د ټیسټ میچ څلورمه ورځ ده او دا لوبه چې ده د 15 ورځو ده. نو په دې اړه باندې به نور تفصیل هم درته درکو، ځینې نور د کرکټ خبرونه هم لرو، هغه هم راسره شته دی، خو اوس به یو رپورټ اورو. دا رپورټ د کورونا وایرس په اړه دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون دا نوې کومه بڼه چې ده چې په تیزۍ سره خپرېږي، ډېر کیسونه مخې ته راغلي دي په پاکستان کې او په پاکستان کې چارواکي بیا هم له خلکو غوښتنه کوي چې تاسو لاړ شئ واکسین وکړئ او د واکسینو علاوه چې دی ماسک استعمال کړئ او د خلکو نه فاصله وساتئ، نو هله به له دې وایرس څخه بچ کېدلی شئ. شبیر جان په رپورټ لري.
نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یا د صحت قومي ادارې این آئی ایچ د دسمبر په 28مه په خپل یو بیان کې ویلي چې ټول پاکستان کې د اومیکرون وایرس 15 کیسونو پخلی شوی دی، چې پکې د ټولو زیات کراچۍ ښار کې 3، سرخار اسلام آباد کې 19، 12 لاهور کې او 2 کیسونه داسې دي چې هغوی د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلي دي. دوی وایي دغه اغیزمن کسان او د دوی سره چې کوم خلق ملو شوی دي ټول قرنطینه کې ځان لکړی دي او درملنه روانه ده. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ډاکټر واحد وزیر وایي چې اومیکرون د 13 کرونا قسمونو نه ډیر خطرناک پدې دي چې په تیزه خورګي او علامات یې هم ډیر سخت دي. خدا چې د مرګونو شرح سمره ده په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوی.
د دسته چې دا هغه وایرس په شان دی، خو په دې کې لږ مسله ده. اره چې کوم دغه لږ چینج ده چې دا چې کله تاب سوک بیمار کو هغه ساينس سیمټم زیات وي، هغه نور وایرس کتر واخلې هغه تفلس کا سوک سون تو وایرس وشو لس کسان په هسپټل تسل نو دا ټیک ټاک وي. دا وایرس کا سو کسن تو وشو پدا کے بعد 50-60-70 ہسپیٹل تازی دونوں بھائی خراب کی بیا زکا دغه سیویریٹی ډیره زیاته ده، ہسپیٹلایزیشن ډیره زیاته ده او خطرے خبر ده غدا چې کم ویکسینیٹڈ دی او کم ان ویکسینیٹڈ دی په دوه سره کې دای د یو شن خورېږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري روغتونونو د ډاکټرانو د اتحادی یا پروینشل ډاکټر اسوسییشن غړي ډاکټر امیر تاج وای چې هر ډول وایرسو کې وخت سره سره بدلونونه خامخا کیږي، خو سو بدلونونه خو او سو خطرناک وي. اومیکرون چې خطرناک بدلون دی باید په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي شي، کنه بیا به وبای شکل خپل کړي او ټول بندونه به ولګي.
په دې وایرس کې د وخت وخت سره چینجز کیږي، نو ځنه ټایم کې داسې چینجز وشي چې یاره خداسي چې یاره مطلب اغا بیا باغې کې اغا شان د جراثیم او قوت پاتې نشي او بزنی کې بد داسي چې یاره مطلب اغا د اغې نه زیات تیز شي. نو د اومیکرون باره کې خو اوس دا خبره ده چې دا کوم ویریانټ نو دا ډیر زیات په تیزی سره خوريږي او دې باره کې لا کنفرم معلومات نشته چې آیا دې سره با ډیر زیات وو ډیث ریټس دا سی واقعيږي. او د دې هم د پریوینشن هغه ذریعہ ده چې یاره خلک چې کم دین او ټول ویکسینیشنو کی او د ماسک چې کم دین مطلب استعمال کی. پکار دادی چې چا هم ویکسین نه لګولي چې ویکسین و لګي که یو ډوز لګولي چې دویم و لګي، ماسک استعمالي او فاصله ساتي، نو بده و بیا موږ د لاکډاون نه بچو.
د حکومتي ګامونو په اړه مو خیبر پښتونخوا کې د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان سره تماسونه وو خو مصروف وو. ولې د دسمبر په 28مه مشال یړو ته د حکومتي ګامونو په اړه ویلو چې هر ډول تیاران وړاندې نه شته دي، ویکسین هم موجود دي، د غرنګ روغتونونو کې د ټیسټونو په شامل هر ډول اسانتیاوې وړاندې نه موجود دي. د دوی په وینا راتلونکي میاشت دوه کې به ټول ملک کې خو 60% خلکو ته ویکسین ورکړي. بلخو ته پاکستان مرکزی حکومت د کرونا نوې افریقایي قسم اومیکرون د مخنیوي لپاره وګړو ته په غټه پیمانه د ویکسین ورکولو نه علاوه په 14 ملکونو سفري بندیزونه هم لګولې دي چې زیاتره پکې افریقایي ملکونه شامل دي. دا په عمل ده چې د اومیکرون لومبي کیس پاکستان کې په 14 دسمبر کراچۍ کې رپورټ شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزه خله او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکووي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی و امرودل چې څنګه ځان د کورونا وایرس ساتل شي ځکه چې نوې بڼه راغل د اومیکرون او دا ډیر په تیزی سره خپریږي نو ځان ته وساتې اوس یو رپورټ ته ورزو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د احساس نشنما په نامه باندې یو پروګرام شروع کړی دی او دوی کوشش کوي چې هغه ماشومان او میندې چې د خوړو د کمی سره مخ دي د هغوی مرسته وکړي او په دې توګه د هغوی د صحت د لپاره چې کوم ضروري خوراک دی هغه ورته ورکړي دوی په دې اړه باندې د صحت اړوند د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پر مخ بیایي خو په خیبر کې په لوړګي کې خلک وایي چې دا پروګرام د دوی په سیمو کې نشته دی او دلته ډیر ضرورتمند خلک دي چې دې پروګرام ته ضرورت لري نو په کار ده چې دا پروګرام دوی ته هم وروغزول شي په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو
د لنډ کوتل وګړي وای چې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته روان د احساس نشنما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي دوی وای هلته ماشومان او مېرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدای مشال ریډیو ته وای
کومګو ګورو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو کې ملګرو تحصیل وخلې کې جمرود وخلې کې باډا باغه کشته په دغه کې د شلمون دی د بازار څخه خېلو دی د پست خېلو چکو میریای نو دغه کې ډیره داسې زنانه چې دا د پروګرام لپاره اهد دی خو دوی ته اوسه پرې دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته هم د جمرود د تحصیل غونډې دلته هم د پروګرام شروع کی بیا دلته خو زرونه خاندانونه چې کوم دي د غربت ته لکیر لاندې ژوند تیروي نو په دغه کې د ماشوم او د مور چې کومه زندگی او خصوصا په لری پرتو سیمو کې ډیره زیاته متاثره شوی وکه چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډو کې د غسر او د نو وزنونه نشته او انتهایی زیات متاثر شوی زنانه چې کوم دی یو خورته د کورستون زی چې دوی بروړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملوي کېږي د پواجه باندې دوی چې کوم د بچی شي نو دا هم ډیر زیات کمزوري او د غذایی قلت د شو سره دوی شکار وي
یو بلتن ساجد خان وای په کار ده د لنډ کوتل فلر پروتو کلیو کې هم د احساس نشنما پروګرام لاندې رجستر شو مېرمنو ماشومانو ته دا مرسته ورکړل شي
د احساس نشنما چې کوم پیکج دی د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بنظیر انکم سپورت په مات کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دي چې احساس نشنما پروګرام دلته راوړل شي او د غریبانو خزو ته دا پروګرام چې کوم یې سي دا ورته میداو شي په علاقه کې چې کوم غربت کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسی ځکه چې خلکو غریبي ده دیو جن ماشومم کمزوري او دغه مور مطلب کمزوري دواړو په صحت باندې چې کنه ډیر منفي اثر پریوزي
د احساس نشنما پروګرام یو چارواکي تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لری پروتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې د احساس نشنما پروګرام چارواکي وایي چې د پروګرام لاندې مندوار مندو بیا دغه مشمان ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکول شي په دې خوړو کې وچ شو د وټامن د لونه چینی سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د مشمانو د جسمانی او ذهنی ودې لپاره ډیر مهم دي د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهنی زیان شرح پکې 78% ریکارډ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو
پا پی خور که پر حرم جوڑا
دا هندوکش پلمنو کی دا موسیقی سفر
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ د پاکستان انګریزي ژبې ډان د ډالر په مقابل کې د روپۍ د بیې ټیټېدو په اړه یو ادارې لیکل ده او پکې ویلي دي چې که څه هم حکومت د روپۍ په قدر کې د ثبات راوستو لپاره کوشش شروع کړی دی خو دا به تر هغې پورې کامیابه نه شي تر څو د پاکستان اکسپورټس یا برآمدات چې نورو ملکونو ته د مالونو لیږل دي هغه زیات شوي نه وي همداراز په ادارې کې راغلي دي چې د پیسو د استحکام لپاره ضروري ده چې گرانی کمش د دې مقالی غټ کې درته داود خټک وای
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه د سې شنبه ورځې په اداریا کې لیکي چې په 2021 کې د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپے قدر شاوخوا 12% راکم شوه ورسپانه لیکي د 2021 آغاز په داسې حال کې وشو چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره وه خو حکومت دا ولرله چې د دې د پالیسیو په برکت به اقتصاد په تیزی سره وده وکړي چې ورسره به د بیروزګاری روزمره شیانو د بیو د لوړېدو او د خلکو په آمدن کې د کموالي مخه ونیول شي خو د ورسپانې په خبره د کال په اختتام حکومت یو واری بیا په دې غرض د پیسو نړیوال فنډ یا IMF ته مخه کړي چې ملکی اقتصاد ته استحکام ورکړي د ډان ورسپانې په خبره په افغانستان کې د طالبانو راتګ هم د پاکستان د اقتصادي ستونزو سبب ګرځېدلې ځکه چې په کابل د طالبانو د قبضې سره له پاکستانه د ډالر بهر وړل پیل شوي که څه هم مرکزی بینک او وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA د ډالر د سمګلینګ د مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي خو هغې سره ډېره فایده نه ده رسېدلې ډان ورسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره د جولای او نومبر ترمنځ موده کې 9 بلین ډالرو ته زیاته شوي او په میاشتنی حساب ګرانی مخ په زیاتېدو ده د روپۍ په قدر کې د استحکام تمه کول بې ځایه ده ډېرې ماهرین تمه لري چې راتلونکي میاشت د IMF د قرضې پروګرام دوباره شروع کېدو سره به د روپۍ په قدر کې استحکام راشي خو دا به هم عارضي انتظام وي ځکه چې د ورسپانې په خبره د دې لپاره به په مستقل ډول په برآمداتو کې زیاتوالی او د ګرانۍ په شرح کې کموالی راوستل وي
پکبالی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د رڼا په لور او نورې اونیزې خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته دي او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم تاسو دا خبرونه اوریدئ شئ د موبایل ایپ ډاونلوډولو طریقه اسانه ده وړیا ده فری ده تاسو سمارټ فون او انټرنیټ ته ضرورت لرئ او د خپل سمارټ فون موبایل فون سٹور ته ورشي او غزا کی مشال ریډیو ولې کی پیدا کی او ډاونلوډ کی په اسانه باندې ډاونلوډ ول شي هیڅ پیسې مصرف پین نه راځي د خبرونې نیمې کیو درنی بجې شو راځي چې ل شاهین بنری د خبرونو لنډیز وره
سلام
سره به شهر د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د قدیم مبارک شاهی سلور قبیلو د سلور زئی وګړو د لادرک کېدو پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړی دی. پرون مظاهره چانو ته په وینا کې د سیمې مشرانو وویل چې 15 میاشتې وړاندې وسلوالو له رزمکه د دوی سلور کسان تښتولي، خو انتظامیې تر اوسه په دغه اړه څه کاروایي نه ده کړې. دوی دړکه ورکړې که دغه کسان ونه موندل شو نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د سلورو لادرک کسانو د موندلو لپاره هره ممکنه هڅه کوي. د پاکستان وفاقي کابینې د ملي امنیت د تګلارې منظوري ورکړې. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لس ورځو کې دننه د ولس سره شریک کړي. نوموړي زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي، خو په دغه اړه یې نور تفصیل ورنکړ. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G 4G انټرنیټ سهولت بحال کړی شوې ده. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله یې په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړې ده. په قبایلي ضلعو کې دغه سهولت په 2014 کال کې تړل شوی و او چارواکو یې علت امنیتي اندېښنې ښودلې وې. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 پیښو تصدیق شوې ده. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوې ده. او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمېر ښځې زخمیانې شوې دي. مظاهره کوونکو ښځو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز سست شاهین بونیری وړاندې کړ. اوس هم د وادي سره سم تاسو مشال آنلاین خبرونه درورو د بیان ازادي په اړه د خبرونو تاسو د هرې چهارشنبه او هرې جمعې پورس اوریدل شي. د راغي روسته تاسو سازونه او زنجیرونه خبرونه نشریږي. نو هیله ده چې وایو
مشال آنلاین
د بیان ازادي په اړه بحث.
مینو سلامونه. مشال آنلاین خبرونه ته ښه راغلاست. دلته موږ د بیان ازادي اړوند مسایل سیړو. زه ساسي قربا بشیر گواخم. په افغانستان کې رسنیو ته په ورپېښو مشکلاتو او دا چې د ستونزې د بیان ازادي څومره تروړي نن زموږ د پروګرام موضوع ده. د بحث په وخت به د بیپولې خبریالانو د ادارې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کارکوونکو ادارو ځینو شمیرو ته تم شو چې د خبریالانو او په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو بد حالت ښیي. اوریدونکو د خبریالانو لپاره کارکوونکي د بیپولي خبریالانو نړیوالې ادارې د دسمبر په 16 خبره کړې یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اګست له نیمایي راهیسې 40% رسنۍ بندې شوې او 80% د رسنیو کارکوونکي یا له هېواده کډه کولو ته مجبور شوي او یا یې هم دندې ختمې شوې دي. د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر رضا موینی وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره ډیر تیاره وختونه دي. د هغه په وینا رسنیو او خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو له وجې په افغانستان کې د بیان ازادي تیزنده شوې ده.
موږ په دې سروې او راپور کې دا موندلی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوي او یا یې هم خپل فعالیتونه درولي دي او زیات شمېر رسنیزو کارکوونکو او خبریالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي او بیکاره شوي دي.
اوریدونکو د دسمبر په 12 په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواکه خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي.
په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت یې په جواب کې ویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبرلانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندېږي، خبرلان یې بېروزګاره کېږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنۍ کې چې کار یې کاوه جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سختو ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانې ډېرې ستونزې لري. د 13 اگست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدود کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې پکې ښکاري چې طالب وسلوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شوو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بېروزګاره شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډیری یې په کور ناستې دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بېروزګاره کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه اواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره ښځو ته چیرته د تګ اجازه نه ورکوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر گواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډیری خبریالان له همدې عمله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دې افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا هڅه کېږي چې دوی په کور کې نول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې دا لوی ناورین کېدلی شي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د طالبانو د 4 میاشتنۍ واکمنۍ جاج اخیستې او پر دې اساس جوړ کړی ریپورت کې ویلي چې طالبانو که څه هم ویلي و چې د نویو مکلونو په څیر نه دي،
او اوس په کې ډیر بدلون راغلی، خو بیا هم د ښځو د حقونو د ورکولو اشاره نه ده کړې. په دې رپورت کې د خزینه خبرلانو د کار محدودیت او کار پرېښودو ذکر هم شوی او اندېښنې پرېښودل شوې دي. د دې ادارې د ښځو د حقونو د برخې مشر حیدر بار سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې اوسنی حالت د بیان ازادۍ لپاره څنګه ارزوي او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره شرایط څنګه ویني.
دا د بشری حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ شي.
دې ته په پام چې طالبان د بشري حقونو سخت سرغړونې تل ردوي او له بلې خوا خلک له دغو سرغړونو او لوږې نه ځورېږي، نو افغانستان کې د راتلونکي لار څه ده؟
د مخته تګ لاره باید لومړی دا وي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په وس پوراوي وسي. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشري مرستې ورسوي، خو دا کافي نه دي او ستونزې نسي هوارولی. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سمدستي کار وسي او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشري حقونو په خاطر فشار راوړي او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه کړل
سي. د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار مل لري، زوروي م فکر کوي د دغه اوامرو تطبیق تضمین شته؟
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د ښځو په اړه ورکړ، پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دوو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت ته تللې یا به امن خونو ته ورتلې، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم شته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
تاسو لږ مخکې واوریدل چې د نړیوالو ادارو لخوا پر طالبانو نیوکې شوې چې پر هر څه کنټرول یې، د بیان ازادي تروړي، خو طالبان دا نه مني. د دوی یو بیان بلال کریمی وایي په واکمنۍ کې پر خبریالانو فشار نه دی راوړی.
دغه راپورونه او ادعاوې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو، حقیقت نه لري. اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي. اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته، کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه دی رامنځته کړی.
د مشال آنلاین خبرونې اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پېښور پوهنتون د څېړنکار نقیب لونډ سره د خیبر پښتونخوا په سوات کې په کال 2001 کې د وسلوالو طالبانو لخوا په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو په اړه خبرې کوو. نقیب اوس په دغه موضوع د ایمفیل د ډیګری لپاره خپلې څېړنې هم بشپړې کړې دي. اوریدونکو کله چې په 2006 او 2007 کال کې وسلوالو طالبانو د خیبر پښتونخوا په سوات کې خپل هلې ځلې پیل کړې نو د سیمې موسیقاران او هنرمندان د یو شمیر بندیزونو دړکو او بریدونو سره مخ شو. دا په داسې حال کې و چې د مولا فضل الله په مشرۍ وسلوالو موسیقي د اسلام ضد اقدام وباله او په خلکو یې د خپلې خوښې خبرې په زور ومنلې. نقیب لون وای وسلوالو نه یوازې موسیقاران په نه کړل بلکې د موسیقي دکانونه او د جنکو سکولونه هم په بمونو والو زول. نو موړې زیاتوي
نو په دې کې یو خو د شبانه د قتل کیس نه کور ته ورلم ما د دې د کور حالات ولیدل چې دای په څه صورت یال مړه کړي ونه هغه کیسه ما د دې دروندیار او د دې د ورونو نه واورېدل نه چې څنګه دا مړه کړي او چې تر ویختو یې نیولې و بیا یې روډ ته ایستله بیا یې حلاله وله تر دې اده پورې دوی ویلې چې یو لاس یې هم ترې کټ کړی و د حلالونو له مخه نه. یو بل داسې کیس و چې یو سړی و نوم یې نه راښودلی ماله نه نو ده ول چې یاره زه نوم شاه نسم خودلی خو دا عادت چې ماته یو پخوا په د سوات یا لغړی غوندې سړی و لغړی مونږ ته کوټواز ورته وایو شته چې خواره غوندې سړی ته وایي نه. بیا په دوی کې ګډ شو په دهشتګردو کې ګډ شو د اپریشن له مخه نو هغه ماله راغلی چې ته به دا کار نه کوې کنه مونږ مړه کوو. بل ورځ بیا راغلی ول ډول دستا چې دوی خوندي دي په دوی کې به دا یو قشر ماله راکوې بیا به دا سات اسانه شي. یو وخت بل ربابي و لقمان استاد د پتیپور یو استاد نه دا هغه سره ملاو نو هغه سره چې زه ملاو شوم دا هغه نو ورځې ک ډیر له سره به داسې ول نه له وخت بیا له سره پورې دول مانه د له ورځې حساب یې شو ځکه چې په یو بل اجر کې پټ ومه. نو سر زما ګناه دا و چې ما رباب والی یو ز داس خاندان نه و چې هغه له مخه په دې رباب لا په دې شي کې مصروف ول نه.
سرنکار نقیب وایي چې کله په سوات کې وسلوالو طالبانو د موسیقي سره تړلي خلک او د ملتپال ګوندونو غړي په نخه کول نو په دغه وخت کې په ټولنه کې نور هم بد خبرې روانې وي خو ولې په هغه اړه خاموش وو. نن موړي په وینا موسیقي هدف ځکه وو چې خلک یو ځای ته راټول نشي او د دوی پر ضد مزاحمت ونکړي. هغه وایي دا بریدونه په اصل کې د پښتنو د کلتوري شناخت د ختمولو یو لړۍ وه او د دغه لپاره د مذهب نوم استعمالې ده.
یو خطر نن سو یو کم او یا پوری سوات کوم دی دا د شاهی نظام لاندې وي نو د شاهی نظام لاندې سیاست وینه بیا چې د دې پاکستان کې لا کوشو د سوات غا نو څنګه ته سیاست شتات واسه چې د زیولک سمانه رااله بیا چې زیولک زمانه څنګه په ختمې دوه شو تاریخ نه پاز شریعت محمدی دلته خپل اثر ښکار کول شروع کړی. نو په سوات کې سیاست هغه جرړې نه وي مستقر چې سیاست خپل یو قسم خپل پاور شو چې یو هغه شو چې د داسې حالاتو لپاره سیاست شمه دا یو لار ده په داسې حالاتو کې میوزیک یو داسې شی وي چې هغه د خلکو دماغونه د دې دهشتګردۍ نه اړولی شول. نو دا دهشتګردۍ سي چا راوړې وه او چا چې کوله د دغو مین ټارګټ میوزیک پکته شو په دې نشه لخوا د ثواب ګناه څه فلسفه نه وه کنې طالبانو داسې کارونه په خپل شروع کول یا داسې شعر له فسوات وي په هغو ګوتې نه وهلې دا میوزیک ځکه کار شروع کړي چې دا د مزاحمت یوه هغه وه. دوم خبره دا ده چې د پښتو مستران چې کوم دي له د بدبختۍ نه دا ولنریبل دی پاکستان سوسایټي یو خو دوی کار دې چې دوی مر کې لږ خو په خلکو کې یار هم جوړوي او بل داسې دي چې په دې پسې څوک آل نه کوي.
نوموړي زیاتوي چې په موسیقي د بریدونو په نتیجه کې د مزاحمت لړۍ خاموشه نه شوه بلکې سندرغاړو داسې سندرې وویلې چې پکې د سولې غوښتنه او د مذهبي سغدریزې غندنه کېدله. نقیب وایي دا داسې وخت و چې سیاسي مشران هم د بریدونو ښکار وو او په ټولنه خاموشي خوره وه، خو یوازې سندرغاړي وو چې د خپل هنر په وسیله یې د وطن د آبادۍ، سوکالۍ او پرمختیا خبره کوله. هغه زیاتوي چې د داسې کورنیو هلکانو جینکو هم سندرو ته مخه کړې ده چې وړاندې پکې چا سندرې نوې ویلې او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د سندرې په زور مزاحمت په دغه زمانه کې داسې سندرې راځي. ګلزارالم صاحب یو سندره وویل، مورچا مورچا پاتک پاتک شو وطن. کومه زمانه کې بوزرستان ته چا نوم نه سو اخیستلای په 2009 2010 کې. هغه زمانه کې مشرب بنگش دا وایي چې بوزرستان د پښتنو وطن دی، بوزرستان د امن چیرې شروع کوي. دا کرن خان په دې لړ کې ډیر کار وکړ. په 2015 کې چې کوم سندر راوېستل چې بادشاه خانی په کار ده، نو په هغه کې چې کوم پیغام ورکړي نو پښتنو داسې رسول الله بادشاه نه راونستي. بیا ارم بادشاه صاحب شو او دا نور څکم سندرغاړي صرف د پښتونخوا خبره زده درته کوم. صرف د پښتونخوا په سندرو کې دومره مزاحمت وشو چې کنن غواړو سکالر سړی په دې باندې د 15 صفو کتاب لیکلی شي په دې هغه باندې. دومره سندره دومره مزاحمت په دې سندرو په اغلب کې وشو. مسکران خاموش یې نکل، بړی یې کل خاموش یې نکل. رابعه تبسم په اسبینډ باندې حمله وشو، هغه یې وفات شو. کتو کې نور هم ډېر هغه وشو. صرف له 2008 نه تر 2013 پورې 14 جنکۍ ڈانسر ہے دائے وہ وزل سی او سنگر ہے لاغا باوجود پختو موسیقی چکا مدہ آگا سڑا نشوا نئے مزاحمت پر خود ہے مزاحمت ہے وہ کور ہے
په افغانستان کې طالبانو دره تک نو ورستو کې یو خوا په دغه هیواد کې په هنر او موسیقي بندیزونه ولګیدل، نو بل خوا ګڼ شمیر سندرغاړي بیکوره هم شو. سرنکار نقیب وایي چې د افغانستان د حالاتو اثر به ارومرو په پښتونخوا هم پریوزي او دلته به هم سخدریزه خلک او وسلواله ډلې د هنر مخه نیسي. هغه وایي د دې حالاتو په نتیجه کې ډېر هنرمندانو یا خو خپل کار پریښی دی او یا په وطن دننه او بهر نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوی دی.
فرق بالکل پریوزی، فرق دا سیم پریوزی، فرق یو د ماسیر کې صاحب پریوزی، بل دا یاره ده، یاره به دلته هم خوره وی، یاره به صرف تلنه. بل په دغه یو دوه درې مسلې چې کومې دي بنیادی مسلې، یو خو زمونږ هنر مخ چې تر دې اده رسیدلې چې خودکشه د ماکایم او تر دې هغه پرېدلې چې دا شګردي ایزار زمونږ په سندرو کې زمونږ په مخامخ ملاوي دی. نو د دې نفسیات او اثر خو به په پښتنکار خامخا وي، کنن وي که سبا وي دا به راښکاره کېږي. بل مین خب مسله شمه ده چې فنکار د لوږې خواته هم روان دی. د هغې خوا فنکار چې پشاور لراشي یا کوټې لراشي، نو موږ سره دوه مارکیټ دي، پشاور او کوټه. نو آیا دا مارکیټونه دومره زور لري چې نه صرف آیا فنکار وساتي بلکې هغه هم وساتي؟ نو نه صرف د نفسیاتي او د نظریاتي چې کوم هغه مسله را روان ده، له هغه سره سره د نفس او د خېټې مسله هم راغلی ده. تر څو چې مخه داسې وه لکه دا اوس موجود دی، نو په سندره نه صرف په سندره بلکې په سندرغاړي باندې به ډېر غټ اثر لوېږي. او هغه هلکان چې سبا سندرې ته راتلل، شاید هغه به موږ وبیلو. تر ټولو غټ مثال دا شاید دغه وي چې سندره په شان سي لاړه.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان.
بدرنگ جبر پپل گان منم نئے منم
نغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زمون کم تو محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پکش کاغذ باندے خرچے کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا